درنو اوریدونکو السلام علیکم، ستړي مشه د ازادي رادیو سارانی خبري مجلې ته مو زه صفی الله ستانګزه خرغلاستویم پیل په خبرونو کو. د طالبانو دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد وایي دوی د اوربند هوکړې ته ځانجمن بولي. مجاهد د یکشنبه ناوخته الجزیرې ټلویزیون سره په مرکه کې دا خبره وکړه. هغه ویل د قطر او ترکیې په منځګړیتوب د اوربند اوسنۍ هوکړې په تړاو په ترکیه کې ناسته لري. مجاهد زیاته کړه د ترکیې په ناسته کې به د دې هوکړې د عملي کولو او د ورته ژمن پاتې کېدو په اړه لا زیات بحث وشي. د طالبانو حکومت او پاکستاني چارواکي د شنبې په ورځ په دوحه کې تر تفصیلي بحثونو وروسته په اوربند سلا شول او پرېکړه یې وکړه چې د اکتوبر په 15مه بل ډول خبري په استانبول کې ترسره کړي. افغانستان او زیمبابوې نن په ورتست لوبه کې سره مخامخ کیږي. ټاکل شوې دا لوبه د زیمبابوې په هراري سټیډیوم کې د افغانستان په وخت د غرمې 12 نیمې پیل شي او ترجمې ورځې پلان شوې. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي راشد خان په ټیسټ لوبه کې نشته، خو ټینګار یې کړی چې خان به د دواړو ټیمونو ترمنځ سپیشل اوریزو لوبه کې برخه واخلي. له ټیسټ وروسته افغانستان او زیمبابوې د اکتوبر په 9مه، 1.3مه او د نومبر په 2مه درې شل اوریزو لوبې کوي. په یمن کې د ملګرو ملتونو دفتر د یکشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د دوی شل کارکوونکي د حوثي اغیانو لخوا نیول شوي. په دې ډله کې 15 یمنیان او 15 نورې د ملګرو ملتونو بهرني کارکوونکي دي. حوثي اغیانو د شنبه په ورځ د یمن په صنعا کې د ملګرو ملتونو د دفتر په ودانۍ برید وکړ. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې د ملګرو ملتونو یو چارواکي ویلي چې د یونیسف استاد پیټر هاکنز د نیول شو کسانو په ډله کې دی. د سرچینو په وینا په بندیانو کې د خوړو نړیوال پروګرام، یونیسف او د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ یا اوچا کارکوونکي شامل دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش د حوثي اغیانو لخوا د ملګرو ملتونو د کارمندانو توقیف په کلکه غندلی او ویلي دي چې د دوی د خوشي کولو هڅې روانې دي. ملګرو ملتونو تر پیښې وروسته د یمن په شمالي سیمه سعده کې خپل فعالیتونه ځنډولي. د ایران قضایي قوې یو تن د اسرائیل لپاره د جاسوسۍ په تور اعدام کړ. د قوم ولایت لوی څارنوال کاظم موسوي د یکشنبه په ورځ د تورن کس د هویت له افشا کولو پرته وویل دا سړی د شنبه په ورځ د اسرائیلو د استخباراتي ادارې موساد ته د جاسوسۍ په تور اعدام شو. د موسوي په وینا تورن د تیر کال په ډسمبر کې موساد ته د محرم او معلوماتو د لیږلو په تور نیول شوی و. د ایران قضایي قوې د اسرائیلو سره د 12 ورځنۍ جګړې وروسته د اسرائیلو لپاره د جاسوسۍ په تور څو کسان اعدام کړل. د بشري حقونو ډلو ویلي ایران سکال اعدامونه زیات کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان هم په دې وروستیو کې راپور ورکړی چې ایرانی چارواکو له اسرائیلو سره د تر 12 ورځنۍ جګړې وروسته د ملي امنیت د ګواښ په پلمه د اعدام سزاوې زیاتې کړي دي. د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com کې دا خبرونه لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته طالبانو دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد د پاکستان هغه تورونه بې ځای وبلل چې په ورستیو نښتو کې د هند لاس دی.
د یو تور او د یو بیا اساس ادعا تر حد پورې ویلی شو.
د افغانستان خبریالانو مرکز د شمشاد رادیو تلویزیون د فعالیتونو د بیا پیل هرکلی کړی، خو ویلي دي چې دوه ورځنی ځنډ یې د یوې ازادې رسنۍ د بنسټیزو حقونو ښکاره سرغړونه ده. نور مسایل هم لرو، ملتیا مو وکړئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ده. د طالبانو دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد د پاکستان هغه تورونه بې ځای وبلل چې په ورستیو نښتو کې د هند لاس دی. مجاهد د یکشنبه ناوخته په یو مرکه کې الجزیرې ټلویزیون سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د دوی حکومت له هند سره د اړیکو پراختیا غواړي، خو تر څنګ یې د خپلو ګټو او ګاونډیتوب په رڼا کې له پاکستان سره هم د ښو اړیکو په لټه کې دی.
د یو تور او د یو بیا اساس ادعا تر حد پورې ویلی شو.
لا نريد ابدا ان تكون سياستنا هي ان تستخدم دوله اراضينا ضد دوله اخرى.
زموږ سیاست دا نه دی چې یو هیواد بل هیواد په ضد استفاده کړو. موږ له هند سره د یو خپلواک هیواد په توګه خپل اړیکې ساتو، او د دوه اړیکو د لا پراختیا تر څنګ موږ له پاکستان سره هم د خپلو ګټو او ښه ګاونډیتوب رڼا کې اړیکې ساتو. موږ د لانجو پر ځای د اړیکو د ښوالي په لټه کې یو، او دا ادعاوې ناسمې دي، حقیقت نه لري. دا تورونه غیر منطقي او په هیڅ ډول شرایطو کې د منلو نه دي.
د موضوعګانې پیچلې کوي.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف تیرونه د کابینې پر راست کې ویل چې د افغانستان او پاکستان پر وسیله شخړو کې د هند پوره لاس ده. هغه ویل په کوم وخت چې د خبره پاکستان برید کړي د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر په هند کې وو او هند د غټولو مسایلو تر شاخ کېل ده. د هندستان د بهرنیو چارو وزارت هم د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف خبرې بې ځایه بللې وي او ویلي وو چې پاکستان په خپل د ترګرو زاله ده. د پاکستان پوځي چارواکو هم په وروستیو ورځو کې په کراتو تور لګولی چې دوی د ډیورنت په اوږدو کې د هند له ملاتړ برخمن وسلوالو ډلو چې دی فتنه الخوارج بللی او طالبانو پر ضد چې په دوی بریدونه کوي عملیات کړي دي. له الجزیره سره په خبرو کې د طالبانو دفاع وزیر خبرداري ورکړ چې اجازه نه ورکوي څوک پر افغانستان برید وکړي او کدا سي وکړي نو دوی کلک جواب ورکوي.
موږ پر پاکستان باندې یا د هغوی پر حریم باندې تجاوز نه دي کړی.
لم نهاجم پاکستان ولم نخرق سيادتها.
دا پاکستانیانو چې زموږ پر ضد جنگ پیل کړ او زموږ سیمه ورانه کړي او موږ هم ورته جواب ورکړ. ملا یعقوب مجاهد د قطر او ترکیه په منځګړیتوب د اوربند هوکړې یادونه وکړه او د ځان لخوا د عملی کولو ژمنه وکړه. هغه ویل تم د ترکیه کې د یادې هوکړې د عملی کولو او ورته د ژمن پاتې کېدو په اړه لا زیات بحث وشي. تیرونی د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د ډیورنت په اوږدو کې وروسته تر هغه سخت نښتې وشوه چې د پاکستان پوځ په پلازمینه کابل کې هوایي بریدونه وکړل. د ډیورنت په اوږدو کې د نښتو په مال د دواړو خواوو عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. تر څنګ د پاکستان د بمباریو په نتیجه کې لسګونو افغان ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته چې تر ټولو وروستۍ بیلګه په پکتیکا کې د دریو کرکټرانو په شمول د یو شمېر افغان ملکانو وژنه دی یادولو ده.
دا آزادۍ رادیو خبری مجله اوري.
طالبانو له پاکستانی چارواکو سره په دوها کې د سملاسي اوربند هوکړه کړې او ویل چې یو دبل په خلکو او امنیتي ځواکونو بریدونه نه کوي. دا چې هوکړه به سمره عملی وي څه ضمانتونه شته چې بیا به تاوتریخوالی نه کیږي همدا موضوع د چارلو څېړونکي حکمت اعظمي سره څېړل شوی.
دا چې افغانستان پاکستان په دوه د اوربند هوکړې ته څومره ژمن پاتې شي زه فکر کوم په دې کې افغانستان بالخصوص طالبانو تر واکمنۍ لاندې همیشه دا ویل چې موږ اول کاروز نه کوي پاکستان په مور باندې حمله کوي موږ هغه ته فقط ځواب ویلی. نو کچوری بیا پاکستان داسې نظامی دغه عملیات په د افغانستان په خاوره کې بیا په دې باندې لاس پورې کړي زه فکر کوم هغه فشار چې ولسی په طالبان راوړي طالبان مجبور دي چې هغه ته جواب ووایي. مهمه دا ده چې پاکستان دې ته څومره ژمن پاتې شي او که پاکستان هم نظامی عملیات نه کوي د افغانستان په خاوره باندې زه فکر نه کوم چې طالب دی اول شروع کی چې تاسو پرون کې عملیات دی په پاکستان باندې وکي نو زه فکر کوم چې منتیا ډیر پر پاکستان پر اړه لري.
اعظمي صاحب په نور ورته هوکړو کې منځګړي ضمانتونه ورکوي او متخاصم ډالو توای چې یو پربل به برید نه کوي فکر کوي اوس به قطر او ترکیه داسې ضمانتونه ورکړي وي.
دا چې ترکیه او قطر څومره ضمانتونه یو بل تور کړی دي دا تر اوسه دغه مذاکرات او جزئیات ډیر نه دي ښکاره شوی خو زه فکر کوم دواړه یوادونه په افغانستان کې عمر ډیر زیات نفوذ نه لري چې دي مثلا کبیا دا اوربن ماتی ری دی بیا دا ست څو کولای شي دا افغانستان په خلاف یا د پاکستان په خلاف پد نو د دې ضمانتونو زه فکر کوم ډیر سیاسي او اقتصادي دي مثلا ترکیه او قطر کولای شي چې خپل سیاسي نفوذ څخه خپل د اړاري کو سره چې په افغانستان او یا پاکستان سره لري دا غیر په استفاده پر د ملکونو باندې فشار راوړي که احیانا د اوربن ماتوي مګر اساسي مسله دا ده چې د دې مذاکراتو هغه جزئیات ډیر مهم دي چې پر چی شو باندې موافقه وسوله چون چې طالبان خو اکثره وخت دا ادعا کوي چې پاکستاني ډلې نسته چې موږ حمایت کوو دا د ټي ټي پی د پاکستان یو داخلي موضوع ده او هغه د خپل پاکستان خپل داخلي امنیتي ناکامي پر موږ راچی نو په د سره اوله سره افغان طالبان دا نه مني چې دې موږ اکی په د پاکستان پر امنیتی او داخلي مسایلو کې یو لاسوانه کړی او سیږي یا دی فاکتور سیږي نو مګر بل خواته بیا کوړی پاکستان مستقیما هر امنیتی خان چې په پاکستان کې پیښیږي د دې پراپر طالبانو باندې اچي نو زه فکر کوم چې دا موضوع متاسفانه ډیر پیچلې ده. دا په دې پورې نه تنها د دوه هیوادونو چې افغانستان پاکستان دي، او په دې کې حاکمان چې یو خواته یو رسمي په پیژندل سوی دولت دی د پاکستان، او بل خواته یو نظام دی چې هغه نه داخلي مشروعیت لري نه خارجي مشروعیت لري. نه د دې دواړو یوازې موضوع نه ده، زه فکر کوم دلته نور هم نان سټیټ یا غیر دولتي عناصر دي لکه ټي ټي پی یا نورې ډلې، بلوچستان او یا هم د افغانستان او د پاکستان نه علاوه نور بازیګران دي په دې گیم کې، په دې لوبه کې، چې هغه هم مهم دي او د هغه کردار د هغه عمل به څه وي دا معلومه نه ده. نو که چېرې تاسو فکر وکړئ چې ټي ټي پی په پاکستان کې عمله سرته رسوي، نو زه فکر کوم دا هغه پر وړاندې باندې به پاکستان اکسل عمل شي، یا اکسل عمل به فقط خپل خاورې پرې کوي بیا به په افغانستان باندې تمام لکه. نو زه فکر کوم دغه مذاکرات تر اوسه ډیر روښانه نه دي چې مذاکرات څنګه او په کوم موضوعاتو باندې و او نتیجه څه.
د افغانستان واکمنان وای چې ټي ټي پی په افغانستان کې نشته، خو پاکستان ورته وای چې ټي ټي پی په افغانستان کې شته او تاسو نفوذ پرې لرئ. واقعیتونه څه دي؟ البته د ته په کتو چې ټي ټي پی خو د پاکستان زیږنده ده او خپل همغلته فعالیت کوي له ډیره پخوا وخته.
افغان طالبان د دې رهبران دا ډېر په واضح ټکو وایي. مثلا تاسو د طالبانو د وردګ ولایت والی پخوانی وزیر خیر الله خور خو ډېر واضح ټکو وایي چې موږ د خارجي جنګیالوی ته میلمانه وایي، او وایي چې موږ میلمانه نو څه جواب ورکړو. نو زه فکر کوم دا به د حقیقت نه ډیر لري وی چې هر څوک دا وکړي چې په افغانستان کې یو ټي ټي پی جنګیالی نست.
او دیو میکانیزم د جوړولو خبره شوه چې د دواړو لورو اداوې به سیډي او توافق به عملي کوي. څه فکر کوي دا میکانیزم به په څه معنا وي، څنګه به رامنځته کیږي؟
کچيري دواړه لورې دې ته ژمن وي چې واکن په سیمه کې په افغانستان او پاکستان او په لوی سیمه کې یو صحیح ثبات راسي، هغه داسې یو میکانیزم جوړېدلی شي چې دی مشترک یو کمیسیون جوړ کړي چې کم عمله په پاکستان کې فکر کوي پاکستان ادا کوي دا د افغانستان سره ده، داسې جوړ شي چې هر عمله چې مثلا په پاکستان کېږي هغه په دقیقه مطالعه شي، دقیقه وڅېړل شي چې آیا په دې کې واقعا افغانستان یا افغان طالبانو کوم رول درلودی کنه درلودی. کله چې زه فکر کوم پاکستان ته دا ثابته شي چې واقعا په دې حمله کې، په دغه مشخص حمله کې ټي ټي پی د پاکستان د خاورې څخه په خپل امکاناتو بدون د افغان طالبانو یا د افغانستان د کومک څخه دغه کړې د حمله کړې، زه فکر کوم په دې صورت کې بیا د تاوتریخوالي ځای نه پیدا کیږي. خو زه یو شی باید وایم چې پاکستان چې نن ورځ د کوم امنیتي مشکل سره مخامخ دی، دا د پاکستان د خپل کړونو په داتو لسیزو کې چې پاکستان کوم جهادي یا طالبانایزیشن یا طالبان سازي پالیسی درلودل، د هغې یو نتیجه ده چې نن یې پاکستان سره لاس ګرېوان دی.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د افغانستان د خبريالانو مرکز د شمشاد رادیو ټلویزیون د فعالیتونو د بیا پیل د هرکلی ترڅنګ دوه ورځې ځنډې د یوې ازادي رسنۍ د بنسټیزو حقوقو ښکاره سرغړاوي بللې. دغه مرکز پرون په یو بیان کې د افغانستان د رسنیو په وړاندې د محدودیتو د سختولو په اړه جدي اندېښنه ښوولې. د شمشاد رادیو ټلویزیون پرون ماسپښین اعلان وکړ چې لیو ځن وروسته خبرونه بیا پیل کړي او زیاته کړه د ټولنې د مختلفو برخو استازیتوب د خلکو د هیلو او د حکومت د قناعت منعکس کول او د ملي ارزښتو د رعایت د هیواد د حاکمیت سره سم د ملي ګټو د ترلاسه کولو لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي.
د افغانستان د خبريالانو مرکز د شمشاد رادیو ټلویزیون د خبرونو لبیا پیل وروسته د طالبانو د حکومت له چارواکو غوښتي چې رسنیو ته اجازه ورکړي چې د خبريالۍ د اصولو پر بنسټ خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي او د رسنیو په چارو کې له هر ډول لاسوهنې ډډه وکړي. د مرکز د یکشنبې په ورځ د اکتوبر په 19مه د یو بیان په خبرولو د رادیو ټلویزیون د فعالیتونو لبیا پیل په هرکلي د ورځني څنډول یې د یوې ازادې رسنۍ له بنسټیزو حقونو ښکاره سرغړونه بللې او په افغانستان کې پر رسنیو د محدودیتو حکومتونو د سختولو په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې ده. وړاندې سیاست سوي چې د ټولنیزو رسنیو د قانون لمخې چې د طالبانو حکومت هم د تطبیق وړ ګڼلای دی، خبریالان او رسنۍ د خپل مسلکي کار ترسره کولو لپاره آزاد دي او چارواکي باید د دوی په کار محدودیتونه وزن کړي یا دوی ونه کوخي، بلکې باید د دوی ملاتړ وکړي. د افغانستان خبریالانو مرکز زیاته کړې چې شمشاد د خپل مسلکي کار او ملي اسلامي ارزښتونو او ګټو په دوام ټینګار کولو سربیره د واکمن نظام د ادارو د رضایت ترلاسه کولو لپاره د ډیرو هڅو سره سره د خپل فعالیتونو د بیا پیل لپاره د همکارۍ لاس غځولی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي چې شمشاد راډیو ټلویزیون دوه ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت د استخباراتو ادارې په مستقیم امر وتړل سو. دغه مرکز د جمعې په ورځ د اکتوبر په 18 په یو بیان کې وویل چې دا ټلویزیون په دې تورن سوی چې د طالبانو د امنیتي ځواکونو او پاکستاني سرتیرو ترمنځ وروستیو نښتو او په افغانستان باندې د پاکستان بریدونو ته په سمه توګه پوښښ نه ده ورکړی او د پاکستان پر وړاندې د طالبانو د حکومت د دریځ او د دوی د اقداماتو دفاع نه ده کړې. د دغه مرکز د معلوماتو له مخې شمشاد راډیو ټلویزیون یو خصوصي رسنۍ ده چې 40 کاله وړاندې د فضل کریم فضل په پانګونې په کابل کې تاسیس او فعالیت پیل کړ. د طالبانو حکومت په رسمي ډول د شمشاد راډیو ټلویزیون د فعالیتونو د ځنډولو یا بیا پیلولو په اړه څه نه دي ویلي، خو دوی وړاندې تل ویلي چې د اسلامي او ملي ارزښتونو په چوکاټ کې د خبریالانو او رسنیو فعالیتونو ملاتړ کوي. شمشاد راډیو ټلویزیون د یکشنبه په ماسپښین د اکتوبر په 19 اعلان وکړ چې له یو ځنډ وروسته یې خپرونې بیا پیل کړې دي. د راډیو ټلویزیون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دوی به خپل رسنیز فعالیت ترسره کولو لپاره دوام ورکړي او هڅه به وکړي چې د هیواد حاکمیت ساتنې، د ټولنې د بېلابېلو برخو استازیتوب، د خلکو هیلو او د طالبانو د حکومت قناعت حاصلولو ترڅنګ د مسایلو ته پوښښ ورکړي او ملي ارزښتونه رعایت او ملي ګټو ترلاسه کولو ته هڅه وکړي. په خبر پاڼه کې پرته له دې چې د خپلو خبرونو د ځنډولو لامل ووایي، دوی زیاته کړې چې شمشاد راډیو ټلویزیون به خپلو فعالیتونو ته د پیاوړتیا، کیفیت ښه کولو او د خپلو خبرونو د بیا پیلولو لپاره اړین اصلاحات پلي کولو لپاره اړین ګامونه پورته کړي. وړاندې راغلي چې د کارکوونکو د ظرفیت لوړولو سربیره د پروګرامونو او خبرونو کیفیت لا ښه کولو لپاره به روزنیزې او مسلکي دورې هم برابرې سي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان د شمشاد راډیو ټلویزیون د خبرونو بیا پیل یو مثبت ګام بولي، خو وایي چې د دوی لیلامې دا څرګنده ده چې د رسنۍ د واکمن نظام له فشار وروسته موافقه کړې چې خپل نشراتي محتوا د طالبانو د حکومت د غوښتنو مطابق وړاندې کړي. د دې سازمان مشر حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل
در اعلامیه به صراحت دیده میشه که رادیو تلویزیون شمشاد به سر فشارهای که سوی نظام محکم بالای زنا تحمیل شده قبول کردن.
په اعلامیه که به صراحت سره ښکاري چې د شمشاد رادیو او تلویزیون د هغو فشارونو له امله چې حاکم نظام پرې تحمیل کړي منلې ده چې له دې وروسته به ټول هغه نشراتي محتوا پر مخ وړي چې حاکم نظام یې غواړي، او په حقیقت کې د دې حاکم نظام په خوښه کیسې به د شمشاد راډیو او ټلویزیون لخوا خپریږي.
د رسنیو د ځینو ملاتړو بنسټونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې رسنۍ له تیرو 4 کلونو څخه زیاتې مودې راهیسې د طالبانو د حکومت لخوا ټاکل شوي چوکاټونو او مقرراتو سره سم تر څارنې لاندې فعالیت کوي، او د دې بنسټونو په وینا یو شمیر رسنیو خپل فعالیتونه بند او یا محدود کړي دي. ځینو خبریالانو او د رسنیو مدیرانو هم وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د محتوا په اړه د طالبانو د حکومت له غوښتنو او بېلابېلو لارښوونو سره مخ شوي، او د دوی په خبره دې وضعیت په افغانستان کې په خپلواکه توګه د معلوماتو رسولو او د خبرونو د آزاد جریان بهیر اغیزمن کړی دی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت کوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېر می دالو ته چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو کړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د افغانستان په غتیز کونړ کې ځینې زلزله ځپلي کورنۍ وایي خزي او ماشومان په بیلابیلو ساریان تانی او تنفسي ناروغي اخته شوي. دوی وایي تر خیمولاند په سختو شرایطو کې اوسېږي او د ژوند هیڅ راز لمړنیو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. جزئیات له فیروزي عزیزي اورو.
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی او زلزله ځپلی محمد اسلام دی چې زلزلې ترې مینه اخیستې او اوس خیمه کې د اوسېدو له امله ماشومان او د کورنۍ خزینه غړي په بیلابیلو ساری او تنفسی ناروغی او اخته سوی دی. د ازادي راډیو ته وویل
دلته چې اوس جمعه را روان دی او وا ډی رای خا ده دلته ماشومان چې دی بس اوس نه سینه بغل دی که چېرته جمعه راشه واوري پریوزي نو دا ماشومان به ټول په ډېرو مرضونو نور هم ککړ. دا زمونږ د جمعه دی کې نه تېرېږي، دی کې به مونږ ډېر خرابېږو. د دې نه هم دا غوښتنه ده چې مونږ ته یا کورونه جوړ کړو یا ګرمې خیمې راولېږو یا مونږ ته کورونه جوړ کړي چې مونږ هغې کې وخت تېر کړو.
د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی سبحان الله هم ورته شکایت کوي او وایي چې هیڅ ډول لومړنیو اسانتیاو ته دای کورنۍ او ګڼ کلیوالې چې د زلزله ځپلو په کمپونو کې میشت دي لاسرسی نه لري. دای وایي ماشومان یې په سینه بغل او شدید اصالاتو اخته دي.
دلته چې هوا ورځ تر بلې نور هم په سړېدو ده، دا خیمې چې دي نور د اوسېدو نه دي، ورځ تر بلې چې د ساري ناروغۍ زیاتېږي، ډېر مشکلات لرو. دي ځکه چې دی نور د اوسېدو لپاره داسې یو ځایونه امکانات نشته دی، مطلب دا جمعه په دې کې تېر شي. موږ د موجساتو نه چارواکو نه دا هیله کوو موږ ته داسې یو سرپناه برابره کړي چې مطلب دا آینده جمعه را روان دی چې دې کې چې موږ چې دا جمعه لږ په سکون تېر کړو، لږ په آرام تېر کړو. موږ دلته هېڅ نور نه لرو، ورځ تر بلې دا ناروغۍ نه زیاتېږي او مشکلات نور هم زیاتېږي. موږ ته
دا کورنۍ داسې وخت د ناروغیو او امکاناتو د نشتون شکایتونه کوي چې په زلزله ځپلو سیمو کې د ځینو سیارو کلینیکونو روغتیایي ټیمونه او ډاکټران هم ورته وضعیت مطرح کوي او وایي په داسې حال کې چې په کافي اندازه روغتیایي اسانتیاوې په واک کې نه لري، په ورځ کې ورته لسګونه ناروغان مراجعه کوي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ دیوګل سیمه کې زلزله ځپلو ته د جوړ شوي کمپ یو روغتیایي کلینیک ډاکټر مسعود کمال صافی ازادي راډیو ته وویل
بل د نوې خیمو یا خلکو ته د کورونو د جوړېدو مشکلات دي. کومې خیمې چې دي دغه چې دي اوس مهال د ماشومانو یا د ښځو زنانو د اوسېدو لپاره مناسب نه دي، ځکه دلته یو تعداد ناروغۍ چې دي ورځ تر بلې په زیاتېدو دي، لکه سینه بغل، زکام، دا ناروغۍ. اما موږ ته په ورځ کې سل، یو سل شل، یو سل دېرش، په اوسط ډول سل مریضان یوازې زموږ کم ته مراجعه کوي چې زیاتره ماشومان او خوځوي چې دا زیاتره ماشومان په ساري ناروغي یا په سینه بغل او زکام مني اختر.
د دغه ولسوالۍ چلا سیمه کې د یو بل روغتیایي سیار مرکز ډاکټر غفران الله صفای هم ورته خبره کوي او د روغتیا نړیوال سازمان په ګډون له نړیوالو ادارو غوښتنه کوي چې د روغتیایي امکاناتو برابرولو کې مرسته وکړي.
ماشومان مرین لري، ماشومان ناروغان دي، اسالات ډېر لري، لکه د سیوبو نشواله دی، د تشنابونو نشواله دی، نشته هغه ساحې لرې ساحې دي. په هغې کې امکانات ډېر کم دي، لومړنۍ روغتیایي خدمات وړاندې کېږي. بستر نه لري، که بستر لري به یې موږ ریپر ورکوو. دلته څوکۍ ته جلس لري، روغتیایي مرکز دی وغه لري، لرې ساحه ده. ورځ کې تقریبا اتیو نه تر سلو پورې ناروغان موږ ته راځي،
د یادونه ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وحشي صندوق یونیسف هم د اکتوبر په 15مه په خپله ویبپاڼه یو بیان کې اندېښنه ښودلې وه چې اوس په زلزله ځپلو سیمو کې له 200,000 څخه ډېر افغان ماشومان د شدیدو اوبو لرونکي اسهال او اوبو څخه رامنځته کېدونکي نورو وزونکو ناروغیو له خطر سره مخ دي. یونیسف په خپل بیان کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO په حواله ویلي وه چې دا ناروغۍ له یو څخه تر 950 میاشتنیو د ماشومانو د مړینې دریم لوی لامل دی او هر کال نړۍ کې له 50 کلونو کم عمره 400,000 ماشومان وزني.
درسي ساعت د ازادي راډیو لالارې تر شپږم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه اوریدلې مه هېروي.
تنکای زلمای ساغر محبوبی هغه هنرمند دی چې اکارډیون غږوي او سندری وایي. هغه لالاسکلن نه و چې هنرمندګو ته غږول پیل کړل او ډیر مینوالې پیدا کړل. ساغر چې په جرمنی کې اوسیږي وایي ورور یې هم هنرمند دی چې د تبلی او سندرو ویلو په برخه کې له ده سره همکاري کوي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته.
تنګیو ګوتو غاګول شوې د اکارډیون نغمه ساغر محبوبی غاګوله. هغه چش پاړس کلن دی، خو په خبره اکارډیون غاګول او سندرې ویل یې لا لس کلن شوې نه و چې پیل کړی و.
له اته کلنۍ نهه کلنۍ مې اکارډیون غاګول پیل کړل. استادونه درلود، مور او پلار مې ولیدل چې زه اکارډیون غاګولو سره مینه لرم، دغه شان سندرو ویلو سره، نو ماته یې استاد ونیو.
بعد ما وسط گرفتم.
ساغر محبوبی وی ورور یسیر محبوبی چا تلس کلن دی هم غاڑی هنرمند یه دی چه ده تبلی او سندرو ویلو پا برخه که ورسر همکاری کوی. دواره ارواحات قسیم جوادی روزلی. خدای اوس ده اکاردیون برخه که زدکلی لطنی نهنگ نکوی. ده جرمنی پا دوسلدورف که میش ده افغان ده تنکی عمر هنرمند چه ده هم ده هواد زوکره هم دی که چه هم ده محل ده هونزی زدکون که دی خو خپل هنری پروگرامونه هم مختوی. ویل جرمنی سر بیره پا هالند و لندن که هم کنسرتونه ور کړی دی.
موسیا جان همچنان ده انگلستان ده شهر لندن کنسرت.
موسیا جان ده انگلستان پا لندن خار که هم کنسرت ور کرد. شاو خاطری کالامه که ده احمد زایر ده کلیزی پا مناسبت. ده شانتی رو کلونو که مو بیاد آوراز ده هالند پا رو در دام که ون منزلا. حال تا مو دیر خی کنسرت ده بو. تیکیتونه دیر شر او دیر مخی خست شوی و.
کتاب بسیار زاتیش و سب زود فروش شدن.
ساغر وای ارواخه د احمد زاهر ډیر خوښیږي ځکه په خبره ښه سندرغاړی او اکارډیون غږون کوي. دی وای پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې څو ځلې افغانستان ته تللی او هلته یې هم هنري پروګرامونه کړي دي.
موسیا جان خوشبختانه شکر بګم.
موسیا جان له نیکه مرغه شکر باید وکړم چې خدای پاک موږ ته د امکانات راکړ چې څلور ځله افغانستان له نږدې وکړو. له خپل خواږه وطن نه ډېرې ښې خاطرې لرو. وروستی ځل فکر کوم که تیروتې نه وم، 2020 کال بو چې کابل ته ولاړو چې هلته تلویزیونونو موږ میلمانه کړي وو او افغانستان کې مو ښه پروګرامونه ثبت کړل.
برنامههای خوبه د افغانستان ثبت کړیم.
ساغر محبوبی وایي په ټولنیزو رسنیو کې ډېر کسان تعقیبوي او خوښوي. نو وایي ځکه دی او روی هڅه کوي چې راتلونکي کې هم خپلو مینهوالو ته ښې هنري ډالې او سندرې ولري.
آرزوی موسیا جان د آیندهها خاتمی بود.
زما موسیا جان هیله به دا وي چې په راتلونکي کې انشاءالله په نویو او خوشحالونکو سندرو سره خلق خوښ وساتو. که څه هم موږ یولس پارچې خپلې سندرې لرو، خو ډېرې سندرې به په ویډیویي بڼه او عالي موسیقۍ سره دوستانو ته وړاندې
کړو.
ساغر داسې مهال د موسیقۍ په برخه کې د اروپایي هیوادونو په سټیجونو او سالونونو کې خپل د تنکیز زلمیتوب هنر نندارې ته وړاندې کوي چې په هیواد کې په موسیقۍ بندیز دی. له رسنیو سندرې نه خپرېږي. د خوښي محفلونو کې تنګ ټکور نشته او ان عام خلک او موټر چلوونکي هم وایي طالبان یې د موسیقۍ اورېدلو ته نه پرېږدي او ورته وایي موسیقي حرام ده.
څېړونکو د کینیا په شمال کې د یو ډول انسانانو فوسیلونه موندلي چې په تکاملي پړاو کې وو او شاوخوا 2 میلیونه کاله پخوا یې ژوند کاوه. جزئیات په دغه رپورت کې.
څېړونکو د کینیا په شمال کې د تورکانا جهیل ته نږدې د پرنتروپوس بویسی په نوم د پخوانیو منقرض شوو انسانانو د یو خپلوان د لاس او پښې فوسیلونه موندلي دي. دا فوسیلونه شاوخوا 1.5 میلیونه کاله پخوانی دي او ښیي چې د انسانانو دې پخوانیو خپلوانو په بشپړه توګه په دو پښو تګ کولی شوی او هم د وسایلو د نیولو او احتمالا د ډبرو په څیر د وسایلو د جوړولو وړتیا درلوده. تر دې مخکې د دغو انسانانو چې ویل کیږي د 2.3 میلیونه او 1.2 میلیونه کلونو تر منځ د افریقا په ختیځه برخه کې ژوند کوو، د کوپړۍ او غاښونو پاتې شونې موندل شوي وو چې څېړونکو ته یې بڼه ډېره روښانه نه وه. خو د هغوی د لاس او پښو د هډوکو نوي موندل شوي فیصلونه تر ډېره دا روښانه وي چې دغه انسانان د تکامل په کوم پړاو کې وو. د پرنتروپوس بویسی په ګډون د انسانانو د دغه تکاملي نسل څلورو ډولونو هغه مهال په دې سیمه کې ژوند کاوه او نږدې د تکامل په یو پړاو کې وو. د رويټرز په وینا په هغه څېړنه کې چې تیر کال خبره شوې ویل شوې چې پرنتروپوس بویسیا او بل ډوله هومو ارکټوس خپل نه خني خاني د کوبي فورا په خټین جهیل کې پریخي چې د دوالو ډولونو ترمنځ د اړیکو او سرچینو لپاره د هغوی ترمنځ د سیالۍ په اړه په زړه پورې پوښتنې راپورته کوي. عمومی باور دادی په داس حال کې چې هومو مخ ته په انکشاف ورکولو او د ډبرینو وسیلو په جوړولو کې مهارت درلود چې دوی د اقلیم له بدلون سره د تطبیق وړ ګرځول. پرنتروپوس بویسی د غذایي رژیم ماهرینو چې تمرکز په نباتاتو په پای کې د پرنتروپوس نسل له منځه لاړ او له دې سره تکاملي پړاو ختم شو.
د زموږ د اتسګوزو د دوبی ټاټوبی هغه د سپین بولدک ولسوالی او د ژمی ټاټوبی می د چمن ولسوالی ولا موږ راڅرګزی د دیورن کرشه پر دوړو لور باندې ذکر لرو. ژوند یې جدل یم پر ول سم پروري نو لسو د شپته د سپین بولدک په ولسوالی کې بیا زموږ نک په جولای نو لسو نو لس کې چې امیر امان الله خان د خپلواکۍ اعلان وکړي زموږ نک د چمن د خواسه واوښت دورې بیا جنگ شروع کی د سپین بولدک د لوري پر دې خوا باندې بیا نو نه دی تللی. بیا په 1913 کې زما پلار او اکا بیا برت خپل دې لوري تر واوښتله. زموږ دوا کاغان دورې د بدلې لمړنی ذکر می تر پنځمه پوری په چمن کې. بیا په 1914 کې ګلستان ترالو دلتم زمزکی وی دلتمی لسم ټولګي یا جماعت لوستي دی ویلې مې دی. بیا مې د کوټې په ساينس کالج کې بي اس سي کړې ده څوار لسم یا لیسانس. بیا مې د کوټې په پونتون کې چې بلوچستان یونیورسيټي ورته ویل کېږي هغه کې مې په نباتاتو کې ماستر کړې ده ایم اس سي بوتني. درې درجې مې د نږدې کړې ده د قران تفسیر وو احادیث او ترجمه مې کړې ده. پر افغانستان مې زیات کار کړی دی مسلسل د درو پنځو کال.
تاسو ول چې نباتات هم لوسی دي بیا لیکوالۍ ته ولاړې نور کارونه پیل کړل په خپل څنګه کې مولي کارونه کو
دلته دا سوالو چې د ثور په دتا زموږ پر موهیت یا چاپیریال باندې سخت تغیر وکړي. زموږ خپل کورنۍ اغیزمنه سوله زما د اکای وزوی د اسدالله خان په نامه د وسه ورکړي. نو دغه بیا زموږ کور یو رقم په 1928 وروسته د جهاد او مرکز په مرکز بدل شو. زموږ خلکو جهاد کاوی بیا د جهادي مشرانو تګ را تک زموږ کور سیمه ته کېدی. بس دغه غیز را باندې وسو دغه د مخم زمر تا ګور تا بو د خمادر ټول چې مې خاندان دوری و مې دلی و نباتات خو ما نا وخت ما شکی وک په 1900 ته واټه او دا غیز ما په زین باندې د افغانستان د تاریخ د دې د ال حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې زمر تا ګور تا جشن او نوروز دې ته کې دی. از مر د جمی او د دوی رخصتي یو وخت ورن مر دوری په کندهار کې د کا کار په شهرینو کې تیر و. نو هغه اثر خامخا انسان دی هغه اثر لویږي. نباتات خو نو اوس دی دا د یو درو د خوشحالۍ د پاره یا درو د تسکین د پاره د ادبیات او د مادي ګټو د پاره نباتات زمینداری د زما هغه کم مسلک چې زما دی هغه مې بیا په مځکه باندې پلی کړی دی مادي ګټه جناخم او د روحاني تسکین د پاره مې لیکنه خپل کړی ده د لیک لوسلار خپل کړی
ښه. یعنی د دې معنی دا ده چې د ځینو خلکو غوندي چې یو مسلک ووایي یو څنګه ولولي بیا هیڅ استفاده ترې ونه کې تاسو داسې نه یاست تاسو عملا استفاده ترې کوي. ستاسو په آثارو کې یو هم د افغانستان پیشلیک دی پیشلیک په وبولو دی ټول لسیزو پیشمو تو جلدونو کران غشتی دید که پدی عرض مشاوردون که تا معلومات ورکی
یو وقت مزموجو دا عبدالله خان کرزی کور چنگ بر چنگو دا امید خان کرزی پلار دا دا سر بناستو ولاله که دا زمج دا مشرانو سر دیر شایدی که وی پا کندار کم زمجو دا دی مزیکی سر نجدی ولار دا دی پر کرس تیاری دا زمج سیما لندهی کاریز بولی د نیکګانو د وخت سره د دې کورنۍ سره زموږ اړیکې وي. وخت زه د پونتون رالم یو کتاب پروت ولو د پخپل د سخت په لاسلیک باندې ما ته هدا کړی ولو، هغه د افغانستان پیشلیکو د علامه حبیبي. ما چې خپل کار او دا ته وکتل ورته والی درلودی، دا هغه د ببرک کارمل چې پیوې، نو ما هم ووډ وکړ چې دې کار ته به دغسې ترتیب ورکوم. ما د ثور د کودتا د شپې څخه د راډیو ثبت د ترانو د دې زما کا په اتمه دوره کې د ملي شورا وکیل و، نو هغه د ترک دای پیژندله، د خلق دیموکراتیک ګوند غړي و دای پیژندله. نو دا د د خولي خبره د دې اوس شي څوی دي نشته، خلکو ته به ویل او اوس به په ګلستان کې شاوخوا شنې و سپینې خیمې ووینئ، کتلیان به ووینئ، کډې برابر شي، په زرو په لکو برابر شي. نو دی تشویش و ویرولو. د هغه شپې څخه ما د کابل ریډیو څخه دغه سب شروع کړی ولو تر 2003 کال پورې، بی بی سی، وایس اپ امریکا، کابل ریډیو. د دې څخه 3600 کیسټونه ما خوندي کړي دي. بیا نو په افغانستان په اړوند هر کتاب چې زما لاسته به راتلی په انګلیسي، پښتو، دری او اردو، هغه مې لاسته کوي. در لندن در سنگاپور چې ګرځېدلی یم تقریبا زما د کتابتون د کتابونو شمیر ته 4000 په شاوخوا کې دی. بیا مجلې او اخبارونه د دې څخه مم د افغانستان خبرونه راخسر. دا پیشلیکس ما د افغانستان د 1903 څخه شروع دی، بیا تر اوسه پورې په لس ټوکه کې دی، 15000 مخ اوړي. په دې کې دوه ټوکه چاپ شوی دی او څلور ټوکه چاپ ته آماده دی، د دوو پروفریډینګ پاته دی او دوه د نور محمد طریقي دور او د سردار داود دور. دا پروف ریډینګ سوی دی، تصحیح سوی ده، د نجیب ډاکټر نجیب الله او د دغه د ببرک کارمل د دور خالي تصحیح پاته ده. دا نور هم پخته یم وم ټوک چې دی هغه د 1900 د 2000 لومړي څخه شروع کیږي، د 2000 د 2000 څخه شروع کیږي، د 2009 کال پورې هغه هم پروف ریډینګ پاته دی. دا نور درې جلد باندې کار روان دی.
ل 2009 را وروسته بیا مو دا کار پریشه دی او که هغه مو هم لیکلی؟
نه نه، کار پر شروع دی، لیکلی مې دی، دغه دی ترتیب نه دی ورکړی. د 2009 څخه د 2014 پورې یو ټوک دی، د 2014 څخه د 2020 پورې بل ټوک دی، د 2020 څخه بیا تر اوسه پورې دوام لري.
تاسو په دې کتاب کې یا په دې پیشلیک کې کومې پیښې راخیستې دي؟ ځکه چې یو وخت خالي جګړې وې، بیا نور تغیرات راغلل. آیا صرف د جګړو او د چاودنو پیښې دي او که نور مسایل هم شته پکې؟
زما چې وسه وی دي د افغانستان په اړوند مې کمرکه ده که د ترقۍ یو خبر دی. په دې کې مې نو د افغانستان د کلنیو څخه هم استفاده کړې ده، د اخبارو څخه مې هم کړې ده، کتابو سم هم کړی ده. یوازې مې دغه پورې د جګړو پورې نه دی محدود کړی، خو جګړې خو پر هر خبر باندې جګړه غالبه ده. د اوسه پورې دا چې ما تا ورته ګورو، د 1900 څخه بیا تر اوسه پورې هغه ایډلاینونه چې دي، سرلیکونه چې دي، د باندنیو او د کورنیو میډیا، هغه افغانستان دی، هغه سې توده لوبه ده، روانه ده. نو دا یو مجبوري ده، کنیم چې لاسته راغلی هر خبر دی هغه مې تحلیل کړی دی، په اختصار او په جامعیت مور کړی دی.
فکر نه کوئ چې په وروستیو کلونو کې داسې موضوعات چې مهم وي د افغانستان په اړه ډیر شوي دي نسبت تر 2000 کال مخته؟
دغه دوه دورونه د 2000 لومړي څخه نیولې، بیا تر 2020 پورې د ناټو تون په افغانستان کې او د شوروي اتحاد نکلن پیر په څکم، دا خو نو دواړه سخت وختونه ول په افغانستان کې، دا ډیر ارزښت لري په معاصره پیړۍ کې.
د پیشلیک ترڅنګ نور مو د لیکوالۍ په برخه کې څه کار کړی دی؟
ما شاوخوا 50 کتابونه لیکلي دي، کار مې پر روان دی، د 50-40 په شاوخوا کې خپاره شوي دي. په هغو کې یو کتاب زما افغانستان او لویدیځوال، هغه د یو نیم سلو په شاوخوا کې مې لویدیزوال چې د افغانستان پر د معاصر تاریخ باندې معاصر بزده سورتو ایمه د سردار داوود یا د سور ترکو د تا ورسته چې لیکنی پر افغانستان سوی دی دا هغه پر ژوندلیک او دا هغه پر اثار باندې کتاب لیکلی دی افغانستان او لویدیزوال او بل مهم کتاب چې ما ډیره خواري پکښې ده د هندوستان د پستلې ماغه افغان ملت په نامه دی ملت دغه ګون نه افغان ملت ګون نه دی افغان ملت قوم او دین چې سره یو ځای سي ملت چې جوړیږي د افغان ملت په نامه می کتاب دی چې لومړی پښتون واکمن په جنوبی پنجاب کې د شیخ حمید لودی په نامه دی زر کاله د مخ دا دغه ځای سمره خصې دی بیا نو در دا اوس پوری بیل پیرونه پکشي کې دی بل می د افغانستان سیاسي تاریخ تاریخونه په څو ټکو کې لیکلې دي د افضل خان د کورنۍ سیاسي تاریخ مې لیکلې دي د سلطان محمد طلایي د کورنۍ سیاسي تاریخ مې لیکلې دي دا هغه بعد افغانستان په خلکو واکې کې افغانستان په خلک نو بیا پرچم او خلک دواړه دي او دا هغه بعد افغانستان په مجاهد واکې کې چې دوه پیر دی یو د مجاهدینو دی یو د طالبانو دی په مجاهد واکې کې او په طالب واکې کې نو بیا افغانستان په دیموکراسي کې چې د امریکایان دی یول پر دې باندې می دغه لیکلې دي نو د سبیل بیل کتابونه دي راغلم لیکنه کړی دي د افغانستان پر اوبو می لیکلې دي کتاب
تاسو دې او افغانستان په اوبو هم ویل چې کتاب می لیکلې دي کد نورې توضیح کوي چې افغانستان سندونه تشریح کړی دي یا د اوبو سرچینې می توضیح کړی دي
و حوزې می دغه کړی دي د افغانستان خدغه دوه مهم غرونه دي یو دغه دی کوی بابا دی او بل کوی هندوکش دی د دغه پنځو شپږو بهاند سندونو هوبه د دغه دوه غرو څخه سرچینه اخی نو پرغه باندې ما اده د شمار می لیکل دي پرغه می دغه نظریه ورکړی ده کده افغانستان دغه هوبه ما آرسی پلس کال کې افغانستان په خړو کې په برېښنا کې نه دا چې خود کپل بسې بلکې هم به وارداتي برېښنا او هم به خوراک صادري و گاونډي ته یو نړۍ ته ولی و هر سنته د ډیمو زرپیتستا و هر سنته د شتونستا چې وبې مارسی لکه وز دا مو سنته چې کوشته په سندره و خود دا کوشته په تقریبا یو لس لکه جریبم ځکه خړو بولای شي په څلور ولایتو کې 215 کیلومتر اوږدوالی لري دا غسی دا ایلمن سین کراواوی د کندهار پر سین باندې دا زیده د جړی دشت سین جنجلا کې دای شي دا غسی د کونړ سین دی دا د کونړ سین د کونړ خلکو زده وسللی و مډیر د غربت سره مخامخ خلک دی دا وبک چیرې مهارسی دا د کابل سیند دی دا کابل په سیند علی شنګ والنګار او پنچیر او دا ګرد ګډی شي دا ک مهارسی پر دا د شتو باندې د شتو نه پراخ د شتو نه لري د لغمان په برخه کې لري د جلال آباد ننګرهار په برخه کې لري نو دا سم مدیریت غواړي په افغانستان د جنگو د کابل اقتصاد وران دی او هغه مسلکی خلک یا کډرونه اغه نسته یا مړکړل یا وتلی دي د هیواد د څه مشکلات سته مواقع ډیر دي چانسونه ډیر دي هم په اقتصادي ډګر کې هم په علمي ډګر کې
لیکوالۍ ترڅنګ زمکه دی پاللو ترڅنګ نور څه کوي وخت په څه تیروي
د شپږو وو وزمږه د شپږو وو پښتو څخه دا موږ خاندان کور د سیمه یا د کبیله د دی امین کور دی نو زموږ د کور په ار غړي چې څوک یو جوړي د خیر کار پر بول یا غو تر جو کی بیا موږ ورزو کاغه د بدی په شکل کې وی ک دنیاوی تقسیم د یو کورنۍ په مابین کې وی ک د مسکی جنجال وی یا بل د مسلې بیا په هغه کې کومه کور سره کو د خلکو ته د لېهم زموږ کور خلاص دی د لې خدمت کوو او که دوری د ورتک ضرورت دوری ورسو بس دیم بل شغل دغه
دشه نو د پدې کې او داسې تاسو سفرونه ډېر کړی دي حتمن کومه جالبه خاطره لري کومه شقه څه
خاطرې خود ژوند ډېر دي ما په ژوند کې یو ستر ارمان درلودې مال خدای و دې وختم راولي چې افغانستان آزاد شي شورویان مات وخره او تای څوکر دعوت کې تورسي غونډي یا سیمینار ته الته پر سټیج و درېژنو به څه وایې خدای پاک دا وخت راوستی 15 فروری 1999 و زما او ابو العربی صاحب دعوت کړو دی د پېښور زده کوچسته په سپینزر هوټل کې د روسي عسکرو د ستنېدلو په مناسبت سیمینار ولو سپینزر هوټل ته چې ختلو د لورو چټک بیرغ د شوروي اتحاد دا په زینو کې خورولو خلک پر ختله چې ورلو الته تقریبا د دوه دونیم سوو په شاوخوا کې د درې وادونو سفیران د علومو د اکاډمۍ د پوهنتون استادان او د افغانستان لیکوالانو دا ګرد ناست ول دا سیمینار ولو د سیمینار مشرتوب علامه عبدالشکور رشاد کاوه چې ما ته یې بلنه راکړله بیا زه ولاړ شم ما ته هغه دغه ارمان را په یاد شولو چې که خدای دی موقع راوستل ته به څه وایه ته به وشکې تویې ډېر د اضطراب دغه و خوشحالي وه داسې خوشحالي وله چې ما یې ارمان درلودې خو بدبختانه هغه درخته چې موږ روزله چا په فکري ډول روزله چا په یون روزله چا په خولو روزله هغه ارمان نه وخاطي افغانستان بیا په جګړو بالاخره په یو دویم اشغال بدل شو بس اوس په خدای ته خواست کوو شي خاطرې مې دا دي دا اوس تللی یو مدوري افغانستان ته وګرځېدم ډېر وګرځېدم در کاپیسا څخه د کونړ د راخي ولسوالۍ دنګام پورې وګرځېدم د څېړنې په برخه کې هم وګرځېدم د دوستانو سره مې هم ولیدله نو افغانان سروان صاحب در خپل منځ هېڅ دښمني و بده خاطره نه لري کور چې خرابېږي اویا فیصده د دننه څخه خرابېږي چې افغانان خپل یو بل ته تن سره ورکي هغه پښتانه وایي وایي که مشر مشرتوب غواړي که شر هم د دنیا دود غواړي څوک چې پر حکمرانی باید و ملت ته د مفتو ملت په سترګه ونه ګوري باید هر چاته د استعداد د وړتیا پر اساس باندې د دې هیواد په رشتو ترقي و وده کې برخه ورکي هر سړی د خپل اهل کار و اهل کار ته وسپارل شي بیا هیڅ مشکل نشته افغانان ښه ظرفیتونه لري ملي ظرفیتونه لري خو چې کار اهل کار ته وسپارل شي او امنیت دغه رقم پلی یې زه امید لرم در دې تیر شي چې دا په کوم ګوند کې و دا د کوم قومه دی دا د کوم سیمې دی باید په ګډه لاس سره ورکړي هغه افغانستان لکه پخوا چې بې پری ولو په دنیا کې پاسپورت زه ترلودی د افغانستان پاسپورت سروان صاحب زما په یاد ډېر ښه عزت یې درلودی او د افغانستان د بچا داسې استقبال په امریکا کې سوی دی چې په دنیا کې د هیچا دومره استقبال نه کېدی افغانستان په دویمه نړیواله جګړه کې په اوله نړیواله جګړه کې د امیر عبدالله خان په وخت کې بې پری ولو کبر ته هغه خپل بې پری تګلار پلی کې او اقتصاد ته او دغه سیمه شاوخوا سیمه په اقتصادي زون بدل شي زما په فکر د جنگ به ټول تو بغار شي بیا به هیڅ څوک نه باندنی ته د لاس وهلو موقع په لاس ورکي او نه به جګړه انتخاب کړي
تاسو ویل چې په جرګو مرکو کې برخه اخلي بیلابیل سیمو ته ځي د خلکو ترمن جوړ کې برخه اخلي حتما به داسې کومه جالبه قصه هلته لري چې کومه لویه مسله مو حل کړې وي
وو دغه یو کورنۍ و نیمه ناخمه ډېره نامتو کورنۍ ده یو بس یې درلودی یو بس یې درلودی زما د پاره ډېره جالبه وله د دا بس څخه خدای پاک څلور ورونو ته ډېر شته ورکړل و عرب روپۍ ته د دې شتمني ورسېدل نو بیا یې ما ته رجوع وکړه زه ورغلم په شپږ میاشت کې مې بیې شروع وکړې نو د دې یو لنګر ولو شپږ خونې درلودې بل یې مېلمستون ولو خصوصي مېلمستون څوارلس خونې درلودې نو د یوه ورور د څلور ورونو اولاده وله یو سپینجري کې ژوندی و دا دغه څلور د نور درې وفات شوي وله بیس چې مې وروکي پس د څه مودې دا یو ځوان رالی د یو کورنۍ مشر ولاجي صاحب دا لنګر ما ته راکه زه په کور ګډوم دا بلی کورنۍ دارا لې ول دا ملمستون چې دی د دې یو برخه زما کور ته نږدې د زی په کور غړو ما دا فکر وکي مال خدای پاکه دا یو نیم عربی سه پر ورور باندې رسیږي او هغه شی چې دی دا ځای ته را رسولی ول سخاوت چې خوار او غریب به دا لنګر ته راتله او میلمانه به درانه و په دا میلمستون کې اوس دی هغه شی د لاسه ورکوي دا شی ډیر زه په حیرت کې واچولم زما دپاره دا ډیره جالبه و نور خو نو د مځکو پیسدې سوي دي د کاکړانو د لوړیانو په نه میاشت کې د دولسو زرو اکړو چې څلوېښت زره زریبه سي نوابزاده محبوب خان د نوابایا زکا دی زه ورسره وم موږ دا بیش وکړي یو سردار ماسم خان ترین ولو نور خو نو د قتل خدای دې پریا کې نه راچی کمال یا مړانه خو د مدعی و د مدعیلی خو موږ ته خدای دا یواز راکړي چې د اووه دېرشو بدیو روغې سوي دي د اوس زما په ژوند کې چې څلور مړې کیسې وي دي دوه کیسې وي دي درې کیسې وي دي بیلې بیلې قبیلې د ژوبه سنیوه دي د لور لایي وو د دا ځایو پورې خدای پاک جوړې کړي دي د اتیا کالو د اویا کالو د پنځوس کالو زما خپله یو طریقه ده د روغو په باره کې ما ته چې د قاتل کورنۍ رجوع وکړي زه څلور اختیار ځین غواړم اول دا چې قاتل باید کفند چاړه ته تیار شي غاړه کښیږدي دویم زندان ته تیار شي چې مرکه وغواړي زندان ته وسپاري دی باید تیار وي دریم د وطن پرېښوولو ته تیار شي او څلورم پورته د مرکې د خولې تیار شي دغه څلور واک راکړي نو بیا موږ په مرکه کې ولاړېږو د مقتول قربانو له ورځو هغو تخواس کوو کم سې کم چې د ده ژوند وژغورو بله هره سزا د هغو په خوښه بیا ورکوو او کپندو چاړه ته هم خلک تیار شوي دي په دا دغه کې په اتمانخیلو په دا لور لایي کې موږ قاتل وروستئ بس وی وویل چې بس اوس موږ سلاته پرېږده بیا به بویزه بیا به بل وخت خبره سره کوو قاتل لا دې اوس په جیل کې کښېناستئ
څومره کسان دغه څلور شرطونه چې تاسو یاد کړل هغو ته غاړه
دغه وخت تقریبا یوولس داسې قبیلې و کورنۍ شته چې دغه اختیارونه را کړي دي موږ ته د دغه څلورو خبرو خو بیا د مقتول کورنۍ نه ورته تیارېږي پر ډېرو کورنۍ زه د درې کالو څخه د دوه کالو څخه موږ اخته یو خواست ورته کوو چې یو لار غوره که یوه لار یوېسه دا ختمه که موږ د قاتل ملګري نه کوو خو د دا قاتل په کور کې ښځې و کوچنیان د ژوند یتیمانو کونډې دي پر هغو باندې رحم وکړه او بل یو شی زموږ د پښتني ټولنې افغانستان خو دغه دی پخوا هم قانون کې پلی ولو د په شاهي پیرو په د سردار داود په جمهوري پیر کې قصاص و دا شیان وه په پاکستان کې خو پانسۍ کوم ډېره کمه زموږ په پښتني سیمو کې که د پښتونخوا دي که دلته دي قبایلي دښمنۍ بیخي ډېرې دي د دې دپاره یو ښه طریقه دا ده چې په کوم ځای کې قتل وسو پر ځای د دې چې دا دښمني کلو ته ورسیږي په هغه ورځ خلک ورله راسي ورته ووایي چې دغه قاتل یا موږ ته په لاس راکړه یا حکومت ته وسپاره یا د وطنه سبار سي وطن دې پرېږدي که دا خبرې د قاتل کورنۍ ومنلې صحیح ده که نه ومنلې باید کملا دی که امید یې ګرده ده دا کورنۍ سه لاس واخلي سوشل بایکاټ ځینې وکړي په غم او په شادي کې نه راغواړي کله چې قاتل په دا پوه سي یا کورنۍ په دا پوه سي چې زموږ نه غسل ملا راکوي نه د جنازې لمونځ په اتا راکوي او نه خلک راځي نه بیا موږ ته ګوري بیا د مقتول کورنۍ پر غښتل یې هم ده او دای به وطن پرېږدي یا به اکته غاړې ږدي دغه یو شی ډېر ضرور دی دا یو دویم زموږ هغه یوه پښتني اصطلاح د سورلاستی ده سورلاستی معنی قاتل اوس الله پاک موږ ته وایي یوازې د قاتل د بدل وارث ته د قاتل د بدل حق حاصل دی باید د هغه تربور و د هغه عزیز و د هغه خپل ته ونه ګوري نو که موږ دغه دوه اساساتونه یا بنسټونه پلي کړو په پښتني ټولنه کې زما په فکر د ډیرو دښمنیو مخنیوی به وسي
ډیره مننه
کور ودان
تاسو فیسبوک کاروئ
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
باران میں بزڑ خوب خوب ونے دل راغلے لکھ باران میں بزڑ خوب خوب ونے دل راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاداں راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاداں راغلے لکھ باران میں بزڑ خوب خوب ونے دل راغلے باران میں بسڑ خوب خوب وری دل راغلے شب گرٹو بشورا ٹول خوش پکھے خب گانوخ کے شب گرٹو بشورا ٹول خوش پکھے کرن سہارا بموش میں بلول راغلے کرن سہارا بموش میں بلول راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاد اول راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاد اول راغلے لکھ باران میں بسڑ خوب خوب ورے دل راغلے سنگ دیکھ دے چھے میں پکو تو راکول راغلے سنگ دیکھ دے چھے میں پکو تو راکول راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاد اول راغلے عمر دے ڈیر دے
لکه باران می وزل خوب خوب وری دل راغلی لکه باران می وزل خوب خوب